The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سرا د سپورت لډګرا شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلام او درنښت د لوبو له میدانه اونیزی ورزشی خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیلو لوبو په تړاو خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. وروستۍ برخه کې ځانګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله. د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان 19 کلنو کم عمره لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خپرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو پیل به د مارچ په څلرویشتمه نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لورې په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی. ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایه میوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. د غراز ابرار احمد، حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دي. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو بکړي دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یو درویش کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو په وړاندې برابره پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 202 منډو هدف وټاکه. دوی ته سهیل خان پوره 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزي 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 105 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټ واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سهیل خان وو. د غرض دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنگالی لوبډلې د درش پیتو منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د چهارشنبې پر ورځ ترسره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلېدل. افغان لوبډلې شپږ څلوېښت اورونه ولوبول او د یو سل اته شپېتو منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سویل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه اته اتیا منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړ سوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمې تر 900 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپهنه کړې او ټول لوبډلې په درویشتم اور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد څلور، کامران هوتک درې، خلیل احمد دوه او یما عرب یو لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د درې وکټو په سوځېدو په 10 اور کې پوره کړ او په دې سره د درې اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سویل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانی بیا ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کم عمر لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلنو کم عمر لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې، چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه هم په 15 نیټه ترسره شولې، چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیز سیالیو هغه د جام د خودنې مراسم هم ترسره شول، چې په کې د درې وړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشرانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 22 نیټه د سریلانکا 19 کلنې لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 23 نیټه افغانستان د بنگلاديش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په 26 نیټه باندې سریلانکا د بنگلاديش 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28 نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي او په 30 نیټه هم د دوی ترمنځ د لوبلړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فاینل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنگلا د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. ورپسې به د اپریل په 2 باندې د یاد هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي، چې په پای کې به دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي. پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوبه کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوبه به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې دولس ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړ شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندستان هم د ټیسټ اتلولۍ په لوبه ته لار پیدا کړې ده. هندستان له آسترالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړی شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپیئنشپ په لوبه ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسترالیا سره په لوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندستان په احمد آباد ښار کې د آسترالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلو بیت ووت. د لوبلړۍ وروسته ټیسټ لوبا د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9 باندې ټاپل او دوشنبه به پایلې پای ته ورسیده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼه آسترالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 144 منډې وکړي. هندی لوبډلې ته اشوین شپګ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپل لومړنۍ پاڼۍ تر 501 او یا منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 116 اتیا او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسترالیا په توپ چونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسترالیا ته د دویمې توپوهنې نوبت هم ورغی خو د 15مې ورځې تر پایې دوه لوبغاړو په سوځېدو سره 115 اویا منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېمه بیا آسترالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسترالیا چې درېمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسترالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 8 نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو دا چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلاديش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبډلۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شلوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبډلۍ ترسره کړې ده چې بنگال وګټله. دا چې دا لوبډلۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلاديش په خپل کوربتوب د انګلستان د شلوریزو سیالیو اتلې لوبډلې ته په لوبډلۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلاديش ته لوبلړۍ درې ملوب درواني مارچ میاشتې په 14 منټه د 14 پوندو په توپیر وګټل او په دې سره د لوبلړۍ هم وګټل. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 منټه د 16 اورونو لوبلړۍ پایل کړه. لومړی لوبه کې انګلستان د 155 پوندو هدف ټاکلو. بنگالي لوبډلې دا هدف د شپږ وکټو په سوځېدو سره په 13 اور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دوی مشل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 منټه ترسره کړه. بیا انګلستان لومړی توپوهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپوهونکي د بنگال په وړاندې بې وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنگلاديش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان څلور لوبغاړي سوځولي وو او شل منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنگلاديش ټارګټ وټاکه. دوی په شل اورونو کې 155 منډې وکړي. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره خپل وکړ خو په شل اورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنگالي لټن داسو هغه دی یو چټکه منډه کړې وی. نجم حسین شانتو بیا په درې واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړې و او ټول ټالی 144 منډه کړې وی چې د لوبلړۍ غوړه لوبغاړي او پیژندل شو. د لومړي ځل چې دغه دواړه ملکونه د شلوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنگلاديش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شلوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو تو انګلستان ګټلې و.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنډوم واکس نه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوي دي. دغه خزینه لوبغاړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود، سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي راډیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي، وایي په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره دوی له 15 میاشتو زیات د پرواز په تمه و، خو د دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوری کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو څو میاشتې دا او یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 15 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو یو ساعت وروسته پرواز لرې، یو میاشت وروسته پرواز لرې، لس ورځې وروسته پرواز لرې، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان نه 130 کسه ووتل.
سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. دې سرچینې د خبرو وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په یوې څېړنه کې څرګنده شوه چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان څخه د ښځو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او ښځو په خپل عمر کې فوټبال نه وکړی. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د ښځو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنیو له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوه الوتکه کې انتقال شول. میل ورځپاڼې پرون پنجشنبه په راپور کې وویل چې د غونجونو ښځو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و، د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له دې کبله ویزې ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورځپاڼې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوي چې د دغو 15 کسانو په دریو کې یوه برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ ورهاخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال اجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین څلور د دوه پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په 14 نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه، د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د دوه ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدري دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخو به د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 3 کانګرس کې یو ور بیا جاني انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو څلور کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې گیګالی کې ترسره شوه. پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلې دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جاني انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ولید شه د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام لامل چې په قطر کې ترسره شوه، د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ زیات کړی دی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونو ورسته برخه او ځانګړي مرکه دا زلمو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او سنی روزون کې دولت خان احمدزی سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزی چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې موږ ولا دماغ په ذهن ډیر نه خلاصيږي چې څنګه جوړښت د لوبډله روان ده. دا کوم یو دم کوم څنګه د تغییر او تبديل لغه مسلکي توپ ګورو چې د تمنګ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکي ډول نه روان واجه دا دا کو ګورو د منګه پیشیا کپ کې سره کم ټیم او بیا ورلد کپ کې بل ټیم او بیا لغنه دا ټیم سره ته د تغیرات پکې راتله. اخیر بیا دی یو ای خلاف سره بل ټیم او وس په د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نخ کاری سی ټیم به موږ جوړ کو او کومه طریقه سره موږ روان یو.
زه سب تاسو لاند د تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبډل ته څه ضرور وو
د دې لپاره ضروری ده شاید چې موږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو ځکه چې ډیر لوبغاړي موږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی د ټیم کمبینیشن هغه د لوبغاړو څخه کوم موږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته کوي نکتې او ضعیفه نکتې کوم لوبغاړی پوم کې دا کوم لوبغاړی زیات فټ دا کوم لوبغاړی نه د پوم کې کوم لوبغاړی زیات فټ نه دا کوم د فټنس مسایل دي تخنیکی مسایل دي څوک باید سره کم ناکینګو کې څوک باید سره کم فزیکی تمریناتو کې څوک باید څه وکي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د دې زبردست کوچز سټاپ پلان دی باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خدل سي سي ډیر جدا ووسیږي یو بل نلري ووسیږي او بیا راغونسي او بیا ایونت ته سره زی دا کار به د منګا ټیم سره ورس په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګا د ګوربس د لپاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې آیا دا مناسب ده یا په اپنرانو کې وګورو کوم اپنران باندې موږ کار کوو لګیا یو څوک کوم په نظر کې دی دا زری برخه ده. پاس بالینګ کې د موږ وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې خو به زړه بال بالینګ نشي کولای یغه سره سره کم کار کیږي سره کم تیاری کیږي اوورال تیاری هم سدا د سي مسلکی تیاری هم نه دروان سه هغه باندې موږ فکر وکړو سه یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسي اوټیږي یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستوند سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سدا ماته دومره خنخکاری
دا راته وای چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي. هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډله انتخابيږي دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده
ټیم جوړښت منګا میشه ک پکې روکو په سفر کې کو زده دي منګا د ناکامۍ او غټه برخه هم ده چې منګا په سفر کې ټیم جوړو ټیم باید له سفر نه مخ کې جوړ سی او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دینه نه څه شی باید وسی هغه باید معلومه او نور مخ کې باید ایونت کې او مخ کې لاړ سی. نو کو ګورو دا شیان دی رور سره منګا ماته نخ کاری چې دا ترانزیشن پیز سره کم روان د څوک به ځاخر کی ورلد کپ کې دی ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي او د شانو باندې ډیر مسلکی کار نه دروان
وینو چې څوم نړیوال سفر د چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي خو تیر ترم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه و دوی اتا کم ته هم ون رسیدل او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده څه پروسیجر په کار ده
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم او کوم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیمه الکان سي انتخاب سي ودي شاته بنیادی چیره استعداد د صرف او استعداد چې د کوالټي ده کنه او یا کوم شاته کوم تورنمنت کړي ده یا کوم مسابقه کړي دي په کوم تر باندې راغلي دي که یا د سي ودي چې او چا درې کال مخکې او څه کړي دي دوه کال مخکې یو شای کړی د پیغش باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی په غیر ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دا غو مسائل دي چې په دې باندې ډیر سیریز غور پکاري او ډیر فکر ته په پکاري ستر سو پورې او خلوب ډله یو سفر باندې لاړ سی. اوس هم د سی لوبډل تللی دی چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي, کوم لوبغاړي به لوبه کوي او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته به راځي, بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي. دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري وو, وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو, وس هغو خلکو ته رول پیژندلو, وس هغو خلکو ته ډاډ ورکول پکارو, وس هغو خلکو ته چانس ورکول پکارو. البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دوی چټی په نظر کې او پښکې نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیامو منندویم, د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پاتې ورسیده, تر بلې ونې مو الله مل.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي, د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي, او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. We'll be right back.
آزادی میلمه.
دیر ماشوم والی جوان که من بعد نگران کابل دوده چیزی تو چون عمره عمر ما تا پترات نشتا خود ما افغانستان که طول جوان می پا کابل که تشویده.
نو لمرانیز دکلی لیسی دوره و پا انتون دوره مو هم عمل تا تیره کرده عمل تا مو ویلی دی؟
ما ابتدای خونزه می پا میرویس خونزی چه آقا ده کوتی سنگی و مامورین کارتی ترمینز یوزه و ال تا لسته و تاغین و روست بیز لارما امانی لیسی تا چه آقا وقتو که امانی لیسا ده نجات لیسی پا نامه یادی ده ال تا می بیا علی لیسا و لسته ده.
او پا هنتون با چرتا اول وستا و چه مو اول وستل؟
کلا چیزا ده امانی لیسی نه اخلاسی ده ما آقا وقتو که در خونزی لمره و دو تری کسانو تا در جرمنی در پارا بورس ورکاول که در نو پدی چیزا هم پدی خو کسانو که شامل ما نو ما تا سه پزای بورس راگه در جرمنی در پارا نو ما افغانستان که ما تحصیل نکه بلکه تحصیل در پارا جرمنی در آقا ما.
پا جرمنی که چیر تا میش شوی او دلتا مو بیا چشی ول بستل؟
دا بورس چې د باندنه چارو وزارت البته د جرمنی د باندنه چارو وزارت یو بورس و د دې موخه دا وه چې دلته جرمنی کې د جرمنی ژبې دپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمنی ژبې په برخه کې او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمنی کورس چې د کویتی انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمنی ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمنی ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمنی کې.
ماس دې پوښتنه دا وه چې څنګه تاسې ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، طب مو چیرته ولوست؟
سروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا ووایه چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې واله کې یم او دې خو آخوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړمه. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه په واله کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محدود ښکاره شو. نو پته مې او ځان ته مې وپتیل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګمه. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړه، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته او ما بیا سیټ واخیسته او د هغې نه وروسته ما په خپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. هېڅ افغانستان ته لاړ نه شم. هغه جرمني ته چې زه په 1940 کال کې راغلم هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هېڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړه.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي وي لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې. حتی مخکې تر دې چې دې موضوع ته راشم، د طب برخې کې تم کېږم، تاسې په ځلونو له آزادي راډیو سره د طب په برخه کې مرکې کړي دي، د اورېدونکو پوښتنو ته مو ځوابونه ویلي دي. د خپل طبي سابقې په برخه کې، د طب د کار په برخه کې که زموږ اورېدونکو ته ووایه شي، په جرمني کې مو په دې برخه کې څومره کار وکړو، په روغتون کې هم کار کوو، په خصوصي ډول هم کار کوو، څنګه؟
سروان صاحب، کله چې ما طب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم، دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازې ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو خبر دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې د پاره به زه چرت کې شم خبر دا وي چې دا عمومي طب ولولا ما بیا دا تحصیل نه وروسته نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ په عمومي برخه کې مې ځان ورسو هغه نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیستانت وایس مې کار وکړ چې البته دا د کلو یو کتن سي نو هلته په رښتیا داسې و دا هم چې فکر وکړو تقریبا 2 کاله مخکې نو په کلو کې هم داسې و چې د چا کا سر خو به د حملو مې خپل کورنۍ ډاکټر ته به تکه پخې خو کزه تکلیفات د غاخ او د سترګو تکلیف چې بمو لومړی خپل کورنۍ ډاکټر ته تا نو تا شمه چې ما ته ډیر کټ وکړه په دې اساس باندې ما د سر نو تر خپل پورې په حساب هغه لومړنی ضرورت په تیپ کې الته مې زده کړ د پم دې برخه کې مې پرمختګ وکړ اخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې د جرمني کوټه الګمائن میډیسین وایي په دا سی وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي تیپ تخصص
نو بیا ولی افغانستان ته نو لاړې
پتاستا پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نو چې اروپا نه به افغانان هلته تلی شول
دا کوم کلونه وو
نو دا کلونه چې وو ما نو نه سو اتیا کال نه وروسته وو نو هغه وخت شرایط نو افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکټران راتلل او اروپا ته به راتلل نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو
یارغل کړه او داغه وخت او بیا غین ورسته بیا د کورنی جنگونه شروع شول داغه وخت هم داسې نو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې تلای شو او هلته کار کوي شو
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړ یو کنه البته دا خبره دې ته په پام کوم په 2000 لومړي ورسته چې د طالبانو حکومت و پرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول ډیر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیر تخپل هوا ته لړل څوک پاته شول څوک بیر ته راغلل څوک دی څلندی مودې لپاره څوک دی وجدي مودې لپاره افغانستان ته لړل تاسو څنګه
نه څاروان سبزونو د افغانستان ته داسې فکر وکړي چې کم 50 کال کې چې جرمني کې اوسېږم په دې 50 کالو کې غیر د دینه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده د جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه دینه غیر بیا افغانستان ته نه تللی
یعنی بل جنازې سره تللی وای نو تبن چې خوندور حالت نه وو غمجن حالت وو خو لدی سره سره وطن ته چې لاړې او ای دګر ته ورسېدې کابل خارم لډیرو کلونو ورسته لیدو څنګه احساس هم کاو
زه خو په هغه وخت کې داسې یو پوشک حالت کې وم زه ډېر غمجن حالت کې وم داسې ډېر خوشحالۍ احساس مې ونه کړ خو په عمومي ډول باندې چې مې وکړه افغانستان ما افغانستان او کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده یو ځنه بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم دا چې په خو به سرکونه په تشو اوس نو سرکونه ډېر ډک غنه ګون هوا بیا چې خپل کلی خواته لاړم ما حالت په خانه حالت ما افغانستان میولې ما غبي وځي وا ما غدا چې کومځي کې یو سرک به تیر شي وي خو نور چې مې وکړل بس ګران چې خوشایان په دیوالو باندې تپل شي وو ما غدا به وځل ژوند
کله چې یو څوک لډیرو کلونو ورسته خپل هیواد ته سي یو ډول احساس وي ورسره عجیب احساس وي په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه وو
نو تران سه او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې زه د دې خاورې او پرخه یم نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کې دلته چې چا سره خبرې کوم ما د خبرو لارې څوک نه پیږي چې زه پردای یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویختل څه تور دی مخ مې ډیر سپین نه ده نو دلته ارڅو کې یو نظر ګوري اول نظر باندې ما ته ګوري ته خو بهر نه ده خو افغانستان کې چون احساس دا و چې چا ماته داسې نه کوي دا یې پردای دی بهرانه دی نو ځان مې داسې احساس او چې زه خود دې خاورې یا بچې ما او دې خاورې برخه ما کاش کې ټول ژوند مې هم دلته وای لاندې په اروپا کې وای صحیح و خو نور ژوند مې دلته کوي نو دا راته دی یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس چې دې خاورې برخه ما
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړ یو فکر وکړ چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبه ته مخه کړه دلیل یې څه
ساروان صاحب د ژبې دلیل خدا او چې څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو یریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په دې ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کومه ډکشنري نه وه حتی د افغانستان په دري ژبه هم کومه ډکشنري نه وه جرمني په پښتو باندې یا په دري باندې کومه نه وه نو په ډیر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه هلته زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته لوه کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنري لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې به مې پرشته ډیپلوم واخیسته نو ځان سره مې پته لګېد زه به همدا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنري به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د طب د تحصیل ډېر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملي ډول شروع کړ سره د چما په روغتون کې کار کاو او رنځوران مې کته وخت یې لګو خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعته ما به ژبنه کار کاو نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنري کړل دا یا تالیف کړی دا نور مو کوم اثر دی په دې برخه کې
ته ډکشنري چې مالیکل دا یا وزرا او شپارس پانه دی راټه ډکشنري دا نو کله چې دا ډکشنري دا چا پر هو دا ما ته دوستانو افغانانو ولچره دا خو ډیر ښه ډکشنري ډیر عظیمه دا ډیر ګټوره دا په ډیر اسان ډول باندې لغات کې تشریح شوی دا یوازې داسې ډکشنري نه ده چې لغات او معنا دې پکې بلکې دی کې تشریحی مثالونه دی دی که حتی متلونه دی دی که حتی شعرونه پکی دی بیا ما نه هیله شو چې نشی کېدل چې په دغه سوي چې ډکشنری ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوال نه نو په دې اساس باندې دا غینه ورسته بیا کینه سم لاس کاله تناڅه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې دا غي نوم دی د جرمني ژبې آسان زده کړه بیا غو شروع کیږي د اساساتونه او پای ته رسیږي په ادبیاتو باندې چې نو هم اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2022 کال په جنوري میاشت کې له چاپ راووته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنري چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي ارکلی وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوی دی رسنۍ دې نه ډکی دي او ماته د مننې لپاره ټلیفون راځي او احوال راځي ایمیل مراته راځي د مننې لپاره او داسې څوک پیدا نه شو چې یار دې باندې مونږ کو نه شو ځکه دا د زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبت نوې دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورید خپل جرمني ټولنې د البته هغه چا د پاره چې ژبنې خدمت کړي دوی بیا وړاندیز کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي نو څومره چې ما واورید د برخه کې هم وړاندیز شوی دی
او د ډکشنری په برخه کې کراته وایي چې د هغه په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنري موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل دا خبره هغه وخت کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسور او پروفیسور کوله په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسور او هغه چې د ازما کارولې دا ول چې دا لوی ستر خدمت دی ډکشنري دا معنی لري چې د دوه ولسو ترمنځ یو پل ټینګ شي نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس ترمنځ یو غاټ پول جوړ شو نو دي ته په ډیره غټه ستاینه په کار ده نو هغه وخت کې دی پروفیسور ماته د جرمني هغه ستر نه خان جوړته وای جرمني کوته وای چې بوندس فاتینس کرایز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی وای بل ستر نه خان دی چې په ټیلری هغه ماته منزور کړ او دا ستر نه خان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راټالای شو کله چې دا خبر پر رسنیو کې خبر شو دي چې په دوی چې د بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې د ډکشنري نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي دا چې څومره افغانان ترې استفاده کوي دا خو په لکونو ته ځا شمېره رسیدي نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خدای او چې افغانستان ماته یو نښان را کړی وایي نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کړی. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز یې وکړ د افغان ولسمشر ته، چې هغه وخت کې حامد کرزی و، هغه وویل چې ولې نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس د خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورېد چې جمهور رئیس د خوا یو مډال ورته منظور شوی، خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب، تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست، یو خبر سې زه عموما ډول کسانو سره کوم، هغه دا ده چې ډیر متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي، او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولی شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شئ، د ټپ په برخه کې مو ولې ډیر کار نه دی کړی؟
سروان صاحب، ما په دې تیرو یو دیرش کلو کې د جرمنیان ورته وایي هاوزات، یعنی کورنۍ ډاکټر پیس کار کړی. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنۍ ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر اوسي. یعنی دا چې زما حاضري شروع کېدله سهار په 2 بجو او پای ته رسېدله د ماښام په 2 بجو، او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري وم، او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر وم. په دې معنا چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته، کله به 14 ساعته، او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځوران ته به حاضر وم د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنا درلودله، د خوشحالۍ معنا ما ته درلودله، هغه د پاره مې وخت پیدا کړ. خو د طبي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شمې چې بیا وکړای شو، تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادۍ رادیو سره او د نور رادیو ګانو سره سنیو سره، البته د مراکو د لارې، یعنی 15 کاله پوره خو ما د ازادۍ رادیو سره کله په میاشت کې 1 ساعت، کله 2 ساعته، کله ونه میاش هوندا میاش هر هفته ما همکاری کوله پوره په یو ساعت مرکې می کوله. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تشت مرکو د لارې ولست وړاندې شوی، خو ته د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه، نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري، فکر نه کوئ چې مناسب وخت دی چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته 1.5 کال مخکې له بده مرغه یو مرګونی ناروغي را پیښه شوه، او فعلاً زه لا د خپل د بهتر غېدو په حالت کې یم. اوس هم داسې نه ده چې ټوله ورځ به اوزګار په کور کې یم. اوس هم زه مطالعه کوم، طبي مطالعه کوم او ژبنۍ مطالعه کوم. همدا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم. هغه ډکشنري چې وه پخوا 1,000 مخه وه، همدا اوس پکې 3,500 مخه نور زیات شوي دي. دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې 2 چاپ به راوځي، او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فنی ډکشنري ده، چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې د په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب، څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشته، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره یې شریکه کړي؟
دا څه به وایم ځوان صاحب، چې ما غوندې کسان، یعنی د جرمني ولس لپاره ډیر به وي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبي پوهه چې ما زده کړې ده، نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې، که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم، او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېږم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدای هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېږم.
ډیر مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کده هم راته وایست؟
څاروان صاحب په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېرېږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټه ماشوم ما البته په پخو روانېدی شوم، خو کله کله هغې کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه وو هغې بهر منډه کړه، نور خلک هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر وه په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه یې واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګه پورې نشي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو خو په لویدیځ کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیځ خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمې زختې ډېرې دي، خطري بیمه یې بی ده او صحي بیمه یې بله ده او بله بیمه داسې ده. نو په یو اساس ووایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه دی، د ژوندانه ډېرې ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یو هم دلیل ده په افغانستان کې خو داسې و او دی کله چې یو څوک زوږ شي نو دا هغه چې دی بیا د ژوندانه دپاره کوم بل عاید نشته، ډېر لږ کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي. نو د یو څوک چې زوړ شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټی وي، نو دلته په اروپا کې خو داسې دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بې وزلي وي اقتصادي دومره نه وي نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دغه نه نشته، نو مور پلار موظف کوي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړوي په خپل سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، چې کله تاسې ډاکټر پیس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې هوښه یې، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانکي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رښتیا د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازم یو سیرم تیرول هغه ته پیچکاری کول هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډیر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول دا البته څو واره شوي دي یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړ خپل نوم به یې ورکړ بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه موږ بیا د سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته هغوی ورته وویل چې کښېنه دغه دی ستا وار چې راغی ستا نوم اخلو بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه نو دا سړی رنځور ناست و انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې و هغې خلاص شو دنه وروسته نور کسان راغلل هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دای نه پورته کېده نو دای آخر اعصاب خراب شول دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو دای راغی ریسپشن ته غال مغال یې وکړ چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه تا به نه یې اورېدلی پام به نه ویل چې ولې نه اورې تاسې غږ نه دی کړل مونږ کړی دی خو آخر دې ویل صبر وکړه نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته بیا تا ته به غږ وکړو وایي سمه ده نو دی بیا کېناسته بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته زما کوټې ته راغی بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه وایي دا څومره ورځ ده وایي غوږ مې کونډی بیا غوږونه مې چې ورته وینځل هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایي ته
مننه سلامت اوسئ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی وو چې مرکه یې تاسو اوریده
ابدالیانو ده سر تاجا قربان ده شما دهش کستیم شوطا راجا قربان ده شما ده ولیانو ده سر تاجا قربان ده شما دهش کستیم شوطا راجا قربان ده شما سخی صاحبا قربان ده شما سخی صاحبا قربان ده شما گلی ده سوال بد دربار لر دروڑما قربان ده شما سخی صاحبا قربان ده شما سخی صاحبا قربان ده شما او گل سرخی ستارو زیلا بدر زما قربان ده شما او گل سرخی ستارو زیلا بدر زما قربان ده شما او گل سرخی ستارو زیلا بدر زما قربان ده شما